السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یې ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعاله مو پوښتلي چې دا راپور د جګړې پر خوا و څه اغېز کولی شي.
موږ د دې امید نشو کولی چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
نړه شپږ څلوېښت افغان سرتیري پاکستان ته اوښتي.
دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي خواته پاکستان ته چترال ولسوالۍ ته.
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترنګلتیا پیل شوی. د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان له کونړ ولایت څخه د پاکستان چترال ته د افغان فوجیانو د اوښتو راپورونه رد کړل. ملي امنیت څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي ونیولي دي او په تونس کې نن د دې هیواد د پارلمان مخې ته نښتې وشوې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته د شپږ څلوېښت افغان پوځیانو د اوښتو راپورونه رد کړل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواري نن په یوه خبري غونډه کې دا راپورونه بې بنسټه وبلل.
این موضوع واقعیت نداره که پرسنل نظامی ما به کدام مملکت دیگه پناه برده باشه، باز به پاکستان.
دا خبر رښتیا نه ده چې زموږ پوځي پرسنل د کوم هیواد ته پناه وړي وي، هغه هم پاکستان ته. هغه حساسیت چې د افغانستان خلک په تیر زموږ پوځیان د پاکستان په وړاندې لري ټولو ته ښکاره دی.
له دې مخکې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د پنځو افسرانو په ګډون شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو پناه ورکړې. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي وو چې افغان پوځیانو ته یې ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي دي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیري به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته بیرته افغانستان ته وسپارل شي. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بېسارې لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه خبرپاڼه کې چې نن د زمري په څلرمه خپره شو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1495 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په راپور کې د نږدې 40% ملکي تلفاتو پړه پر طالبانو، د نږدې 9 پر داعش ډلې او د پاتې 1400 نورو پړه د حکومت پر نامعلومو وسلوالو مخالفینو اچول شوې. په راپور کې افغان ځواکونه او حکومت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عملان بلل شوي. افغان حکومت د یوناما د راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز بللی او ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په یوه سیمه کې هم طالبانو په ملکی وګړي په عمدي ډول نه دي زیانمن کړي او داسې حملې نه دي کړي چې د عامو خلکو د تلفاتو احتمال پکې وي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپور برابرولو په مقصد تللي ونیولي دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمع غیرتمل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دي، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دا خبریالان را علاقو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوایی په نیول شویو خبریالانو کې د ملت غږ وبخې د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ایزې راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، عبیدی او قدرت سلطانی دی او څلرم د چین د سینهوا خبری آژانس عکاس ثناء الله سیام دی. لازده ای رادیو خبرون آوری ورسته لده چه ده تونس ولسمشر قیس سعید حکومت لری او پارلمان منحل کرد. ننده ده هواد ده پارلمان مخی تا ده نخطو راپورو نور کرل شول. پا هم ده حال که پاوز تا دن دست پارل شوی چه ده دولتی ودنه و ساتنه وکری. ولسمشر سعید ده صدرازم هشام المشیشی دنده وزندوله او پارلمانی د یوې میاشتې په مخه بند کړ، خو د تونس تر ټولو لوی اسلام پال سیاسي ګوند النهضه دې اقدام ته د پوځي کودتا نوم ورکړ. د وروستیو راپورونو له مخې پوځیانو د پارلمان ودانۍ بنده کړې او دولتي ودانۍ کلابندي کړې او په عین حال کې د ولسمشر سعید او د النهضه ګوند سلګونه پلویان له یو بل سره ونښتل او پر یو بل یې د کاڼو ګزارونه وکړل. د تونس ولسمشر صدر اعظم نن سهار وروسته له هغه لدندې ګوښه کړ چې یوه ورځ مخکې د النهضه او د هغه د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. مظاهرهچیانو د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د حکومت د اقداماتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ. او د توکیو د المپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د المپیک اړوند 153 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 26 وویل له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکي ویلي چې په دې ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي. د المپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 30 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 28. مزار شریف کې اسمان زایسه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 28. او جلال آباد اسمان زایسه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30.
ماخمنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د هغو اوریدونکو هرکلی کوو چې تازه زموږ سره یو ځای سوي دي. ملګري ملتونه وایي تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د ملکي مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي که وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکي وګړو د مرګ ژوبله ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو اړخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې
یو نامه د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خپرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي روان 2021 میلادي کال ولا 2009 کال راپدې خو تر ټولو خنړی کال وي. یو نامه په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړي ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړۍ او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړۍ او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 20 سلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 15103 یا ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوختي چې په دې کې 1,650 کسان وژل شوي او 3,545 نور ټپیان دي. یو نامه په خپل راپور کې د ماشومانو مېرمنو وژل د اندېښنې وړ بللی ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه په شپږ میاشتني راپور کې راغلی چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 4% سلنه کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې شان ویل شوی چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر د بیر الاینس رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یوناما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړي. دغه موندنې خواشینوونکي دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډېر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاشتې له لومړۍ نیټې ښودل سوي چې په ډېر شمېر افغانان وژل او ټپیان سوي دي. لازم نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لارې پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یو نمالی کلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوی. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو، د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوځ د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوځ جګړه ییزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعلقات اجرا کوي.
طالبان بیا د یو نما د راپور یو اړخیز یادوي او وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکي مرګ ژوبلې عاملین بولي. خو یو نما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای دې د خبرو میز ته حاضر شي.
ومریدل چې یو نما وایي تیرو شپږو میاشتو کې زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبلې اوښتې. دوی وایي چې د تیرو شپږو میاشتو شمیرې د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې نیمایي یا 50% زیاتوالی ښیي. په تیر خپرونه کې مې د افغانستان د بشري حقونو سازمان له مشر لالګل لال نه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د افغانستان په جګړه کې نشته څه معنا ورکوي. هغه وویل:
په خوښنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وای. او د دغې هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وای، او چې د امنیت لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړۍ ته د پایته کې خودل شوی. خو په خوښنۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلی ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په تیر شل کلن تاریخ کې د دې ساری نه شو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څیر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مکجوب لبه رامنځته کیږي؟
منګه کتیر ته ګورو، خو پر راتلونکي کې هم منګه د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود د دې چې د جنگ ښکېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کیږي. کومې بین الافغاني خبرې شوی دی، دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې حالت شاوخوا 300 کسان برمته شوی دي، نامعلوم ځای ته بول سوی. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوی او شکنجه سوی هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یو وضعیت څه ډول دی؟
ګوره د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصه پیښه پورې هیڅ تړاو نه لري. خو په دې راپورونو لمخې چې په سپین بولدک کومې پیښې رامنځته شوې دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوند باندې د طالبان واقعا رښتونی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادونو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک بې طرفانه او آزادې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوند باندې څېړنه نوي ترسره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي، خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پیښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملګرو ملتونو په هغه راپور غږیده چې تیر شپږ میاشتو کې د افغانانو په مرګ ژوبله راڅرخي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواري هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې لسګونه افغان سرتیری د تیره شپه د پاکستان خاورې ته اوښتي وي. ښاغلی شینواري نن په خبري کنفرانس کې وویل
دی موضوع واقعیت نداره که پرسنل نظامی ما
دی وای دا خبره رښتیا نه ده چې زموږ پوځي پرسنل لکم هیواد ته پناه وړي وي، هغه هم پاکستان ته. هغه حساسیت چې د افغانستان خلک په تیر زموږ پوځیان د پاکستان په وړاندې لري ټولو ته ښکاره دی. خو بل لور ته د پاکستان د پوځ چارواکو او دغه راز په کونړ کې ځینو ځایي سرچینو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه له نړۍ ولسوالۍ نه شپږ څلوېښت افغان پوځیان د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. لږ وړاندې مې له خپل خبريال وپوښتل
دغه کسان چې دي دا د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخوا ته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکور سره سرحد لري دغه دارمدو ساحه ده. هلته اوښتي دي. دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خوا ته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار نړۍ ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونو نه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې طالبانو لخوا له نږدې پنځه څلوېښت ورځو څخه د لارې بندېدل ښیي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې را غورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدېش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات مونږ اخیستي دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي. هره ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی، د دوکلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی. دې ته به چترال خلک راتله، د دې کونړ خلک باخوا وختل تګ راتګ و. خو دا څو کاله کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بنده ده.
په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال و چې دغلته د ولایتي شورا د یو غړي او ځایي سرچینو په حواله ویل چې نن سهار وختي شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړا د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي، خو یادونه کوو چې افغان حکومت او د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری بیا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه ټول خبرونه له واقعیت او حقیقت لرې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د همدې وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي عمر شینواری نن په خبری کانفرانس کې دا هم ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې که په تیرو دو اونیو کې دوی دیرس هغه ولسوالۍ نیولي چې د طالبانو لاسته ورغلې وې.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند ادعا کوي چې په تېرې یوه اونۍ کې له دوه زرو زیات طالبانو ته مرکوب لاړولي. اجمل شینواری نن دوشنبې په کابل کې رسنیو ته وویل له هغې ورځې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ارغلیزو عملیاتو د پیل امر شوی له طالبانو زیات شمېر ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
د اوسنۍ جګړې د حمایې لپاره د ملاتړ لپاره پوره ظرفیت او پوره تجهیزات لري انشاءالله تعالی. له هغې لحاظه موږ کوم تشویش نه لرو. د دیرشو نه اضافه ولسوالۍ بېرته نیول شوي دي تر اوسه پورې، او انشاءالله تعالی په لنډو وختو کې به د نورو بریاوو خبر هم تاسو ته درورسیږي.
د ښاغلي شینواری په خبره یوازې په یوه اونۍ کې 1450 عملیات د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ترسره شوي چې په پایله کې نږدې 1500 طالبان وژل شوي او شاوخوا زر نور یې ټپیان شوي دي. نوموړی وایي په تېره اونۍ کې طالبانو 14 ملکي کسان د هېواد په بېلابېلو سیمو کې وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. ښاغلي شینواری د هغه ولسوالۍ د شمېر په اړه څه ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې سقوط شوي، خو طالبانو له دې وړاندې رسنیو ته په استول شویو پیغامونو کې د شاوخوا 190 ولسوالیو د نیولو ادعا کړې. دغې ډلې تازه د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د نیولو دعوه هم کړې ده. اخو افغان حکومت هم تازه د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو له امله ګڼ شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې.
په افغانستان کې د امنی د همدې نه امنیو په محال کې د امریکا ویلي چې د راتلونکي اګست میاشتې له 1 وروسته هم پر طالبانو د هوایي حملو پلانونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له شدت او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لاس د لسګونو ولسوالیو له سقوط وروسته امریکایي ځواکونه د وتلو د بهیر له دوام سره د طالبانو پر پوستو د هوایي حملو خبر ورکوي. د تېرې اونۍ په وروستیو کې امریکایي هوایي ځواکونو په کندهار او هلمند ولایت کې طالبان په نښه کړل، او طالبانو هم په دې حملو کې د خپلو جنګیالیو مرکزوبله ومنله. د دغو حملو له ترسره کولو وروسته د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنټ مکنزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حملې په دې وروستیو ورځو کې زیاتې کړي، او موږ چمتو یو چې د دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
ښاغلي مکنزی ویلي چې د اړتیا په صورت کې به آن د روان کال د اګست میاشتې د 1:30 نیټې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي خپلو هوایي حملو ته به دوام ورکړي. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې امریکا به د تسهیلاتي او لوجستیکي همکاریو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او د لوړېدو لپاره هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکایي ځواکونو د غلور پوړي چارواکي زیاته کړه سخت ورځې په مخ کې دي، خو داسې لاره هم شته چې دغه جګړه یو سیاسي هوکړې پلوري بیولای سي. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت دفاع افغانستان از ادامه کمک و
همکاری افغانستان دفاع وزارت نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو لوري له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د همکاري او ملاتړ او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هر کله کوي. پر د متحده ایالاتونو مرسته او ملاتړ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ګټور وي.
طالبانو تازه د جنرال کنټ مکنزی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د امریکایي ځواکونو لوري په کندهار او هلمند ولایت نو کې د دوی پر پوستو د حمله په خبرګون کې ویلي و چې دغه ډول حمله د دوه د سولې د تړون خلاف دي. هغه مهال د طالبان لوري په وخت پر سوي خبر پاڼه کې راغلي و چې دغه ډول حمله به ځان ته پایلي ولري. بلخوا چین او پاکستان هوکړه کړې چې د افغانستان په اړه یو 15 فقره یې کړندار تعقیب کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د لیدو کتو په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي او سولې دراوستلو لپاره په ټوله معنا او ځواک هڅې د پاکستان او چین په لومړیتوبونو کې دي.
تاسو له پیغامونو
زابل دو ولایت در غنداو دو لسوالی در تلسفیر در کلی و سیدون که روزی محمد نمیشم زمور پا لسوالی که دیر وچکالی در دیر باغون و دیر خلق وچکالی سر مخامه است دیر مسکنی دیر شان نستی و با نستی غنم و داشان نستی زمور ازادی راژیو در خدای اینه داشی در پیغان خبور که زمور رخت بلپور و چرواک و رسی نور موقع ندائی کم السلام علیکم
روزگار نیرا ته جهراوت د ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تاته پرېږدم خو زه اوس زردم د کندهار څخه خبرې درسره کوم. موږ د روزګار نیرا جهراوت د ولسوالۍ انتنان یو خو سر د سره کمزوري وه او خو بل و د تقریبا د دوې اړچې کېږي چې انتنان یې باندې زما خو دا غوښتنه ده چې مثال د انتنان ایله کې موږ ډېر ورسره په تکلیف باندې وزردم. ما کندهار ته مریضان راوستلي دي خو زه دا قدر کې معلومات خپل قریبانو خپل هغه سر نسم کولی. وسلام په احترام.
زه موجود یم د غزنی ولایت ګرو ولسوالۍ څخه. دلته ډېر بېوزه خلک دي. زه ورسره باید مرسته چې کډوال کوم جنک چې جنګونه لغل ځکه کډه شوي دي. زه خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید زه ورسره مرسته کړي. مننه همدومره.
اکرام کنړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه یم. ما له ټولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کنړ ولایت او غازی آباد ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تړلې شوې ده. د وسله والو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نرخونه ګران شوي دي. دغه زما غږ پورې چارواکي اوري. د دغې لاره د خلاصولو هڅې وکړي تر څو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې خبرې مجلې په پای کې یو سیمه او نړیواله موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هنګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه زیات شوي دي. تفصیل د اجمل ان راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کېږي د شینجن ایالت کې یو میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي له نړیوالو انتقادونو په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ دا تورم ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شی فینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي ښایي هیله دا وي چې د چین په شریر ښودلو به امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبري شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدله کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلي. تېره اونۍ بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخواني وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هنګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې و. بیجنګ تېره اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کرونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نورې څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډي شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکي اونۍ سنگاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغیز وننګوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا مجله همدلته پای ته ورسیدله. په بل مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.